سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت ویلی په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارد بنت له افغانستانه د ستنېدونکو وروسته په بخښنې سره له ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت همداراز ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه په تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د طالبانو ویاند بیا د ریچارد بنت دغه څرګندونې رد کړي او د دې خبره له حقیقت لیرې دي. د قطر د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څېړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او د سرې میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمیدالله مسبا دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا کار د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف او همدارنګه د پانګونې د زمینی برابرولو لپاره کیږي. د کابل کندهار هرات لویه لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیرو کلونو کې سخته ویجاړه شوې ده، او د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنت ځینی اندېښنې ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
په پاکستان کې یو شمیر افغان هنرمندان نیول شوي دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته یې لیږلي.
د یو شمیر افغانانو غږونه به هم در تخپاره کړو چې لستونزو کړیږي.
د ګرانی شولا د خوراکي موادو ډېر ګران شوی دی. اوس امر اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حق لا دا
فعلاً کابل ولایت کې د چاره کمبر په سیمه کې دغه سپیو جبر په ستم باندې دغه سپیو به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غزای مشتره تخلیه کوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل راځو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي یا ځانګړی راپورتر ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ناورین سره مخ بولي. ښاغلي بنت د امریکا غږ له آشنا پښتو ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې لټول خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او ترخوای د خپل سر او توقفونه او شکنجه کولو ادعاګان هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوې ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کابل ټول خلک ته ګوري، رمضان یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مهال داد څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي و ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باراند لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل او نیمروز کې د بیزو تڼا کې یا د مونکی پاکس د ویروسي ناروغۍ د ځینو مشکوکو پیښو په ثبتیدلو سره متخصص ډاکتران وایي د دې ناروغیو علائم د عضلاتو درد، سرخوږی او بېحالي ده، خو د دوی په خبره د نورو حیواني تڼاکو په پرتله دغه ناروغي خفیفه ده او ډاکتران دا هم وایي چې د کووینولس په پرتله په دې ناروغۍ د اخته کېدو امکان کم ده. د بیزو تڼاکې ناروغي چې مخکې په یو شمېر افریقایي وادونو کې خلک پرې اخته شوي اوس د نړۍ په 2 وادونو کې 200 پیښې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کورونا وایروس له خپرېدو 2 کاله وروسته نړۍ اوس له یو بل وایروس سره لاس او ګریوان ده. د بیزو تڼاکې ساري ناروغۍ چې لومړی ځل افریقایي هیوادونو کې خپره شوې، خو اوس یې د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تازه یې په کابل او نیمروز کې هم مشکوکې پیښې ثبت شوې. د بیزو تڼاکې څه ډول ناروغي ده او څه علائم لري؟ د افغان جاپان روغتون د ډاکترانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا وایروس په وایروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو سرایت کوي. د نوموړي خبره دا ناروغي له 4 لسو تر 21 ورځو پورې په انسان کې پاتې کیږي او پرې اخته کس د عضلاتو د درد، سرخوږي او بېحالي علائم لري.
د میمون تڼاکې ناروغي له مخ شروع کیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي. دا د تڼاکو د کورنۍ غړې ده، که څه هم شدت یې ډیر کم او عفونیت یې هم محدود دی او کومه خاصه درملنه هم نشته، خو دا ثابته شوی چې واکسینې 85% د مخنیوي لپاره ګټور دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ثبت شوې پیښې مشکوکې دي او لا نه ده ثابته شوې چې د هماغه ناروغي ده او کنه. د دې وزارت ویان جاوید حجیر
د واقعیت هم کې در کابل در نیمروز
کوم واقعات چې په کابل او نیمروز کې زموږ د سرویلانس ټیمونو لخوا کشف شوی مشکوک دي او تر اوسه کوم قطعي واقع نه لرو. دغه مشکوک واقعو د وضاحت او وقایوي تدابیر په خاطر دا ناروغان د روغتیي ټیمونو تر څارنې لاندې او په قرنټین کې دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بيزو تڼاکي مشکوکې پیښې په غو کسانو کې لیدل شوې چې له ایران راستنه شوې دي. د دوی په خبره له ایران د افغانانو د ستنېدنې لامل ښایي دا مشکوکې پیښې په راتلونکو ورځو کې ډېرې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل په دغه هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغېز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوی ویډیو یو برخه ده چې پکې یو مور د خپل اولادونو د خوراک لپاره له خلکو مرسته غواړي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو ته د بشري ناورین ګواښ متوجه دي. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې له نیمایي زیات افغانان لوګي سره مخ دي او د خوړو لپاره څه نه لري. که څه هم طالبانو په ځلونو له نړیوالې ټولنې غوښتې چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې له دې بد وضعیت د افغانستان د وتو لپاره وړاندیز کړي طالبانو یو هم نه دی منلی. کول دې ټولو سره سره پرون په دوحه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې او افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه شوې. په دې غونډه کې د قطر د سری میاشتې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي په ګډون د اسیا لپاره د سرسلي به سری میاشتې سیمهیز مسول الکساندر ماتیو، په افغانستان کې د آی سي آر سي مشر ایلیو فیلیون، د طالبانو د سری میاشتې رئیس متی الحق او د بهرنیو هیوادونو ځنیو استازو او سفیرانو هم ګډون کړی وو. د قطر د سری میاشتې ټولنې لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او ترخوای پر افغانانو د دې حالت د اغیز د کمولو په لارو چارو خبرې شوې. اعلامیه کې د قطر د سری میاشتې د ټولنې رئیس علي بن حسن الحمادي له قوله لیکل شوی دوی ټینګار کړی چې څه ډول د ځپل شویو افغانانو اړتیاوې پوره کړي او ترخوای افغانستان چې له لسیزو راهیسې جګړو ځپلی له دې حالات وویستل شي او د خلکو امنیت او ثبات یې خوندي شي. اعلامیه زیاتوي په دې ناسته کې هوکړه شوې چې په افغانستان کې د بشري ناورین څرنګوالی له نږدې وڅېړل شي، د بیړنیو او د ژوند د ژغورنې اړتیاوې په ګوته شي او ترخوای په بېلابېلو سکتورونو کې هغه تشي نښه شي چې د اوسنیو ستونزو د تلپاتې حل لپاره لار پرانیسي. د قطر د سری میاشتې ټولنې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی نړۍ ته بلنه ورکړي چې د یو داس هیواد په وړاندې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ته غاړه کېږدي کوم چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د نړیوال سیاست مرکز او ویجاړ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې وخت پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل حمله جاری ساتلې دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغې ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نه شول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون په خوا ویلی و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګري د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپای ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پایته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې لمخې په 50 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسیز واکونه د اوکراین د ختیځ دنباس سیمه پر دوه خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راس شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاری ساتلی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د جګړې له پایل راهیسې پروند لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی خار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زيلنسکي له سفر وروسته پر دغه خار روسی پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک خار 90 سلنه ودانۍ نړیدلې او دوه پر درېمه برخه هستوګنیز کورونه هم ویجاړ شوې دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپل جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قید او شرطه لومړیتوب دی.
په خیبر پختونخوا کې ځینی سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته لیږلي دي. خبريال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوې یو شمېر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته لیږلي. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړي او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پختونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمیر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر غونډوي هیوادونو تتلی او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیر اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې له یو شمیر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چاري خینه دی رواني.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته به احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال غورالیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لیک نن د لسو لوبډلو په ګډون پیل شو. د فوټبال فدراسیون لیکلي چې دا غورالیک په یو لسو نه دوام وکړي او په اونۍ کې څلور ورځې به لوبې کیږي. دا دې لیک د کېدو هدف ته ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوي. په بامیان ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یادې سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د بامیانو په کیک بوکسینګ سیالیو کې د وو کلبونو او ویلو لوبغاړو ګډون کړی وو چې په مختلفو وزنونو کې سیالي وکړي. د کیک بوکسینګ سیالیو په پای کې احمد علي لومړی مقام، نور احمد دویم مقام او رحیم نوري دریم مقام وګټه. او ګجرات ایتانز لوبډله د هند غورالیک ته لښوه. د هند غورالیک پایلو بچ 13 شپه د هند په احمد آباد ښار کې وشوه. راجستان رویالز د پچ په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه وکړه او په پوره شلو اورونو کې د نو لوبغاړو پاوټ کېدلو سره 113 منډې وکړې چې د ګجرات لوبډلې لپاره ستر هدف نه وو. ګجرات ایتانز د لسم اور په لومړی توپ د راجستان رویالز ورکړی هدف پوره کړ او د ای پی ایل اتلولي خپل کړه. د لومړی ځلو چې ګجرات ایتانز لوبډله د هند په غورالیک لوبیده چې اتلولي هم وګټله. په یادې لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله گربز او نور احمد هم وو چې راشد خان د ګجرات په اتلولي کې مهم رول ولوباوه. د هند غوره لیگ د پایلو بي غوره لوبغړی د ګجرات لوبډلې کپتان هارډیک پانډیا او د لیگ غوره لوبغړی د راجستان رویالز توپوهونکی جاس باټلر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د طالبانو له بیا وکمنې دو مخکې په کابل کې د ودونو سالونونه په ډېرې دو خدا سیخکاری چې اوس دا دود په لمنځتلو دی. کمزور اقتصاد او پر موسیقي د طالبانو بندیز هغه مهم عوامل دي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو د لګولو مخه نیولې.
د طالبانو د بیا وکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له وکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځ بلې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو هادیا وای په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل سول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړې دي. دغه اتحادیې په خبره دا د دې لامل سوي چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم تر سره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مشر نادر قرغی ازادي رادیو ته وویل
هوټلونو سر په خلا کې لوی رول لوباوه. په خابه چې کوم هوټل کې د واده مراسم نو یا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کاروله. خو یو لیټر تیل په 1.5 افغانۍ و خو اوس 1.9 افغانۍ دي. خو که به یو میاشت یو هوټل 1.5 محفلونه نیول خو اوس 15 محفلونو طرف ته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پی بوړي به مو په 1000 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. د وریجو یوه بوجي به مو په 1500 افغانۍ اخیستل، خو اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوي چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایی ډګر په 80 متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به یې د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپله د واده مراسم تر سره کړي په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینه وو لپاره د ګاونډیانو نه دریا سلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس لنه هم یاست ورسته ویل کیږي چې په دغه پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله سوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل سوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړای ازادي راډیو ته وویل،
د جمهوریت پر مهال با پزده پوری وجنه کېدل هیڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شوې به یې زړه وو اخیستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي، هیڅ ازادي شتون نه لري.
یو بل ځوان چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور سي، ویې ویل چې دا لومړی ځل دی چې له موسیقي پر پراته په واده کې ګډون کوي. لامل یې د طالبانو لوري د موسیقي منع کول دي او وایي چې طالبان د ودونو محفلونو ته ځي تر څو ډار ترلاسه کړي چې موسیقي نسته.
مخکې به چې کله د واده مراسمو ته تلو نو هلته به ژوندۍ موسیقي وه، خلکو به ترې خوند اخیست، نڅا به وه او محفلونو ځانګړی خوند درلود. څو ورځې وړاندې کله چې یو واده ته لاړو نو هلته کوم ساز نه و، حتی د اسلامي امارت چارواکي راغلل کتلې چې په محفل کې موسیقي شته که نه.
په محفلونو کې د موسیقۍ د نشټوالي د څارنې په اړه مو د طالبانو له ویاندویانو څخه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ودونو کې موسیقي سازونه او سرودونه د نورو خلکو د زورولو سبب کېده او له همدې عمله منع سوي دي. طالبانو لا د مخکې ویلي چې د موسیقي اورېدل حرام دي. په هیواد کې له سندرغاړو سره د طالبانو چلان هم ښه نه دی. څو ځلای د موسیقي وسایل ته ور اچولای او ځینو ته د موسیقي اورېدو سزا هم ورکړې ده. په همدې حال کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مسؤلین وایي د ودونو زیاتره تلارونه اوس د اقتصادي ستونزو، د ودونو د کموالي او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي له امله ډېر زیانمن شوي دي. دوی وایي د منظم بانکي سیستم نشتوالي په افغانستان کې د سوداګرو کاروبار له خنډ سره مخ کړی او دغه چارې د ودونو د سالونونو مالکان هم زیانمن کړي دي. د ودونو د تلارونو د مالکانو په خبره که دا حالت همداسې دوام وکړي نو ډېر زر به د یو شمېر دغو تلارونو د تړلو شاهدان واوسو.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را استولې دي.
باور کوي چې نن سبا د افغانستان په دې حالت کې خلک ډېر ناخواله دي، ناخوښ دي. ګراني شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس نن سبا په افغانستان کې دا د غنمو ریبل شروع شوي، خو بیا هم اوړه ګران شوله. امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حقله. دا ملي بین المللي نهادونه، ټولنیزې شبکې هیڅ توجه نه لري. تر څو وخته پورې په دې مشکلات مونږ کړیږو، کار روزګار نشته. نو تاسو د محترم رادیو له لارې نه دغه خارجي د انجوګانو سره رابطه وکړئ چې د افغانستان خلکو سره داسې کومک وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. عبدالرب رحیمي د ننګرهار ولایت څخه.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې دغه شان دونه ګران شوي دي. دا غوړي دونه ګران شوي دي، یو سل په 4500 دی او دا غنم ماده من په 1500 یورو. دا موږ پیغام واوري د مجاهدینو سمو دغه احترام او غوښتنې چې دغه شان ته نفنامه کشي دي.
محترمه، د نصرګند نه معلومه زاینه تاسو ته د سو قسانانو او مظلوم ولس خبر درته در کوم چې د دوی ژغ او پښنه د دوی د بیچارهګۍ ترې وزای پرې نړیوالو ته نور خلکو ته ورورسوي. ځکه د کابل په ولایت کې ته سلويشت کمپونه د مهاجرینو د مختلفو ولایتونو میشت په دغه ځای کې تقریبا 30 کاله، 40 کاله، 50 کاله، 50 کاله د خلکو ژوند زندگی تیر سوی ده. بینان دغه سه یو بسرپنه بسر نوښته بیکار بیروزګار خلک دلته میشتي چې دا غوي وس هیڅ بخ نشته. محترمه، پهلن کابل ولایت کې د چرای کمبر پسمه کې د پنځمه نه مربوطه هړوند د کابل ولایت شهر کې دغه سه په جبر په ستم باندې دغه سه په بیوزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي. نو نن تقریبا یو بجای و نیمه بجو پر شاوخوا باندې د شاروالۍ د طریقه دیو خلکو ته بلدوزران اته نور مجاهدین او امارت خلک مرسره و چې دغه خوران او غریبانو بیچارهګانو بې وزلو کورونه ور چپه کړي او نړولې دي. نو ډېر په تاسو وشو د ډېر په بد حالات کې ژوند د زندگی د خلک لري. محترمه، په داخلو باندې زه خپل خبر چې یو تعداد قسانان بیخي به سرپناه په ټول افغانستان کې یو لویش ځکه نه لري. نو هله خوښ مند تاسو نه دی چې د غزمر ژغ یو هغه چاته ورواوروي چې زمر یو غور او زمر دغه بیچارهګۍ ته په کتو سره نظر واچي او مجد په غور باندې ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیدي. د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې زماله نورو همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شپې ورزو لاندو خبرونو ته.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بنت دغه خبرې امریکا ته له ستنېدو وروسته له امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې کړي. هغه ویلي هڅه روانه ده په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت زیاته کړي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر د خبره په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په څرګندونو باندې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم خبرګون خودلی او ویلي دي چې د څرګندونې له حقیقت لرې دي. د قطر د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو چارواکي هیله مند دي چې د دغه 900 کیلومتري سړک د بیا رغونې لګښت د سړک له عایداتو یا د ټال پلازا چې د موټرو د تګ راتګ ځانګړی فیس ته پوره کړي. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خویدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه وویل د پیښې په لومړیو ساعتونو کې د بیړنیو مرستو رسول سخت کار دی. په څوارلسو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی. او د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د څوارلسو کسانو مړي موندل شوي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکه کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویان دیو چاندرا لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هم عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم 219 پروګرامونه لرو. لومړی اساسي او بشري حقوقونه او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی خبرونه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هیله د ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې سره ملمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو دوی ته پیل خراغلاست ویو. فرزایی صاحب، کتاره ته وایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. استاسو د لومړي سوال په جواب کې باید وایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالکی دو حق یا د یو شی د مالکانه تصرف حق و یا هم هغه ارتباط چې یو وګړی یو انسان یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو ځی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالی دی شي. هغه شی ته ملکیت وایي. کس یا سړی یا خزی ته چې مالکیت حق استعمالوي هغه ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره غلی فرضي سیب
په نړیوال قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی. او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانین یا ملی قوانین د حق محدود کړی ده، سره لدې چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر رسمیت پیژندلې ده، خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لیرې شي هر څوک کولی شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیری د مالکیت حق ملاتړ شوی ده، مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی او هر څوک کې هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی دی کچیرته د رسمي سند ولري او یو بل څوک وغړي دی حق د دې لاس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعه شوی دی او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته، مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د دې ملکیت په حمایت د افغانستان کې نافذ شوی دی، دا ټول د دې سچ یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخې د مالکیت حق نقص کیږي؟
د چ مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري، کله کله داسې چې قوانین تر پښو لاندې کی، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې د یو قانون نه برداشت غلطه وي، کله هم دغه سي چې اداري فساد وي، کله دغه سي چې هغه خپل قوانین دومره پراخه نه وي، دومره پرمختللې نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر رسمیت وپیژني او وسیړي، او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق پر رسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نسته، اسناد استه، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي؟
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول سرسام او د قانوني مرجع لارنه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکولو مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي دغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل ده، هم د یعنی یو د عمومي مسؤلیتونه ده دي چې د ملکیت حق مراتل او پلاوي وکي.
په سړي شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوي؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په موجوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضې مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دی چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت دي، ډیری د دغه ځمکه چې خرڅ شوی دی د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوی دی، او هم زین داسي جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دی د اشخاص او د طرفه غصب شوی دی یا په زور اخستل شوی دی، یا هم ډیری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوو اشخاصو ترمنځ رد و بدل شوی دی خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې ډیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې ډیرې قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوي قوانین وضع شي او ډیرې د اسناد له مخې اشخاصو ته یعنی شرعي اسناد ورکړل شي، عرفي اسناد له مخې، او دغه مشکلات د اسنادو او د پروسیجرونو که حل شي، دا ډیر د مالکیت د حق ملاتړ به وشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوی نظام چې راغلی دی، دا ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي، او د ځای په ځای کېدو یا د ځای نیونې په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیرې ملکیتونه دغسې لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي، ډیرې د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایمه، نظامی مشکلات زه نه خایمه، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرضی صاحب. قدرمن اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شه، خوشاله اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 41 0.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ختیریږي، د تاندې څنګې ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایست دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نشي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یار درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس یې زده نه وي، لرګي باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی، د درس هم نه راکې مکتب کې سم موږ مطالعه او روایت نوٹ وای چا زده نه وي، خو ته نه وای تا څنګه زده کنه سزده دې نه وهي دي کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزه بیا هلته وهل کې بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښکان پوي د تختیم اختر واړي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلاً ښکان پوي وای ورسته دی د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي دوه تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي، همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خوا وي څوک ګیمونه وای څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي، هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا د ټول د امتحان پوهې ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطه کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پوهې ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کیږي درس څنګه زده شي، د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نشي زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول کا دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي.
دا خوانیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل وي په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه یې ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
که غواړئ د
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را دلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سمته غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پو حوالری باید وکولای شي خپل معلمین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي معلم او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې معلم یا شاګرد ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادل افکار منځته راځي. دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او تخت نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري. اما په ګروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوی تجربه ثابته کړي چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دیته نو کوشید که چیرې وخت زمان مشخص کوشید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړی یا کم کړی، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګوري. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وچکی، یو ګلاس اوبه وچکی، یو ګلاس شیدې وچکی، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافی خوب وکړئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداشت کړئ، ویلې کې د ځان څخه هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ، او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاده مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوځئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تیریگی زیرا زی بپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیرے گی داشوند لہر